شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. په دې نیم ساعت خبرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربه يم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست پر سرپرست لبري د خبرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له اسمت څاروان څخه اورو.
د سرسلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پراخوي. د عراق مذهبي مشر مقتدا صدر د لاریون نه کولو غوښتنه رد کړه او بشري حقونو وویل چې روسیې په کریمیا کې د بیری او ډار فضا رامنځته کړې ده. د خبرونو تفصیل. افغان امنیتي ځواکونو په ځانوژونکي مخه هغه مهال ونیول چې غوښتلې د افغانستان د ملي امنیت د سرپرست کور ته ننوزي. امنیتي سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې دغه انتحاري غوښتل د یوه قومي مشر په کالو کې پر مسعود اندرابي حمله وکوي. له کابل د ازادي راډیو د خبریال د راپور پر اساس ټاکل شوی و چې ښاغلی اندرابي نن له یو شمېر قومي مشرانو سره وویني. د هرات ولایت چارواکي وایي افغان ځواکونو د شینډن ولسوالۍ یو شمېر سیمې له سخت دریځو پاکې کړي دي. د هرات والی وایي جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د شاغلی فرهاد په وینا د عملیاتو په ترڅ کې شل تنه سخت دریځي وژل شوي دي. د سره صلیب نړیوالو کمیټه وایي په افغانستان کې خپل فعالیتونه زیاتوي. د سره صلیب نړیوالو کمیټې رئیس د افغانستان د 15 ورځني سفر په پای کې نن په کابل کې خبریالانو ته وویل افغانستان اوس یو هیر کړی شوی هیواد نه دی. د سره صلیب نړیوالو کمیټه غواړي چې دغه هیواد ستونزو ته توجه وکړي. په دې اړه وروسته راپور لرو. د فرخوندي کورنۍ د هغې لپاره د عدالت غوښتنه کوي. دا غوښتنه د هغې د لومړي تلین پر مهال د فرخوندي د کورنۍ غړیو کړي. نن د فرخوندي د تلین یو کال پوره شو او په همدې مناسبت پرون یو شمېر د بشري حقونو فعالانو په کابل کې لاریون وکړ. د فرخوندي ورور مجیب الله له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې دوی له حکومت د عدالت تمه لري.
دوی باید عدالت
تامین کړي. زموږ غوښتنه د راتلونکي نسل لپاره د عدالت تطبیق دی. د راتلونکي نسل لپاره ځکه وایم چې نور فرخونده تکرار نشي، یعنی بل انجلۍ د فرخوندې له حالت سره مخامخ نشي. فرخونده هغه افغانه و چې تیر کال د شاه دوشمشیر زیارت په انګړ کې وروسته له هغه پر وحشیانه حمله وشو چې له همدې ډلې څخه یو کس دا د قران کریم په سوځولو تورن کړ. وروسته څرګنده شو چې دا خبره حقیقت نه لري. په سرپل کې ولس طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای شول. دوی پرون خپل وسلې حکومت ته وسپارلې. د سرپل ولایت سرپرست عبدالغفور سیرت وویل چې دغه کسان تر دې مخکې د سرپل په مرکز کې د حکومت په وړاندې جنګېدل. د له حکومت سره له یو ځای شویو کسانو سره تر لیدو وروسته وویل هله لرم هغه کسان چې تر اوسه له حکومت سره نه دی یوځای شوی ستاسو د دې اقدام تقلید وکوي او له خپل اسلامي حکومت سره یوځای شي. په خو هم په سری پلو د افغانستان په یو شمېر دورو برخو کې سخت دریځو له جګړې لاس اخیستی او د سولې له پروسې سره یوځای شوی دی. د بشری حقوقو د څار ادارې د امریکا لخوا د دې هیواد افسرانو ته په ورکول شوی سزا سخت انتقاد وکړ. دغه افسرانو تیر کال په کندوز کې د سره صلیب پر روغتون په هوایي حمله کې لاس درلود. د امریکا پوز لشتلجه لسو کسانو ته د بی پولی ډاکټرانو پر روغتون د بمباری په خاطر سزا اورولې ده. په دغه سزا کې زندان ته تګ یا جنایي قضیه نه دي شامل. د عراق مذهبي مشر مقتدا صدر هغه غوښتنې رد کړې چې وایي د بغداد د زرغونی ساحې دی باندې د اداري فساد پر وړاندې لاریون دی فسخ شي. د غوښتنې د تروریستي بریدونو له بیري شوې ده. ټاکل شوې ده دغه لاریون نن وشي. د شیعه مذهب او مسلمانانو دغه مشر پرون په بغداد کې د زرغونی ساحې په نامه سیمه کې چې سفارتونه او حکومتي ودانۍ پکې موقعیت لري د اداري فساد ضد لاریون اعلان وکړ. د اول چې د عراق پر صدر اعظم حیدر عبادی باید فشار راوستل شي څو د کابینې وزیران په ټکنوکراتانو بدل کړي چې هغوی د اداري فساد له کلتور سره له کلتوره پاک دي. د بشری حقوقو د ساري اداروي روسي چارواکو د تیرو دو کلونو پر مهال ته کریمیا کې د بیریا او زپنی فضا رامسته کړې ده. دوه کاله کېږي چې روسیې کریمیا له اوکراین جلا کړه او د خپل خاوري برخه وګرځوله. نیویارک میشتي د بشري حقوقو د څار ادارې نن په خپل کالني راپور کې وویل له هغه راهیسې چې په 2014 میلادي کال کې کریمیا له اوکراین څخه جلا کړی شوی، په کریمیا کې د بیان او رسنیو ازادي ډېره کمه شوې ده. ټاکل شوی ده د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن کریمیا ته لاړ شي. د راپورونو له مخې پوتین به په کریمیا کې یو جوړېدونکی پل وویني چې د کریمیا ټاپو وزمه له روسیې سره وصلوي. مسکو دوه کاله وړاندې کریمیا له اوکراین څخه جلا کړه. شمالي کوریا نن په سمندر کې بالستیک توغندې وازمویه. دا خبره جنوبی کوریا او امریکا کړې ده. دا په داسې حال کې چې په دغه سیمه کې وضعیت ترنګلې شوی دی. دا اقدام له هغه وروسته شوی چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د وسلو د تجربه کولو حکم وکړ چې غواړي د اوږده واټن اتمي توغندي د امریکا خاورې ته ورسولای شي. او د جرمني د اقتصاد وزیر سیګمار ګابریل پر اروپایي اتحادیې ژغ کړی چې تر را روان دوبي پورې د اوکراین پر سر پر روسیه د غوره شویو بندیزونو لپاره شرطونه وټاکي. د ویل چې دا باید د ټولو هیوادونو ګډ هدف وي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام باور چې په کابل کې نن د ملي امنیت د عمومي ریاست پر سر پرست یو بریټ شانت شوی دی. بیا مو د ګلبدین حکمتیار د دلی د استاذ یو د سولې د عالی شورا د غړیو د خبرو مسله د سیاسي چارو له چړونکو خوشحال خلیل سره شریکه کړي.
د دې ترمنځ د اختلاف کې دومره زیات نه دی، هغه چې د اختلاف کې دی هغه حل کیږي.
سورسلی په افغانستان کې خپل فعالیت زیاتوي. د دې کمیټې د مشر سرګندون خبرو خوستيان له حکومت یې وغښتنه لري.
زمونږ خیان دی یا نرس یا قابلیت یا ډاکټرانی دی او یا هم د تعلیم تربیه بخش کې معلمین دي. بل خصوص په نورو ادارو کې باید زمونږ خیان دی په کار وګمارل شي.
قانون حکومت باید هغه خویندې پر تعلیم یافته دي د کار زمينه برابر کړي.
په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې اسلام آباد د نږدې سلو بلوچ بلتون غشتونکو د نیولو پر سر جایزه ټاکلی. ویل کیږي هغه کس چې د افغانستان د ملي امنیت پر سر پرست مسعود اندرابیه نن د بریټ قستر لود وشتل شوی دی. دا پیشه د کابل په ششترک سیمه کې چې د ملي امنیت د سرپرست کور دی رامنځته شوی ده. له کابل د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان دغه اوس په ټلیفون را سره دی. افغان صاحب، د دوو بجو په خبرونه کې تاسو ویل چې لارې کوڅې په ششترک کې بند دي. اوس په ششترک کې وضعیت څنګه ده؟
بلې شبر سه په ششتره کې اوس وضعیت نورماله شوی ده او لارې کوڅې چې د امنیتي ځواکونو لخوا تر سوي وي اوس بیرته د ترافیکو پر مخ خلاصې شوي دي. خو لا هم د پیښې په اړه باندې امنیتي چارواکي له څه ویلو څخه ډډه کوي. تر اوسه پورې هم هغه پخواني معلومات چې مخکې په دوو بجو کې موږ اوریدونکو ته ورکړل تر اوسه پورې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو په ششتره کې چېرته چې دغه پیښه رامنځته شوې ده وضعیت په نورمال حالات کې د تګ را تګ د خلکو اوس عادي حالت راغلی ده.
د ملي امنیت عمومي ریاست هم ازادي راډیو ته معلومات نه دي ورکړي چې دا حمله چا کړې.
د ملي امنیت ریاست مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته خبره تایید کړې ده چې یو کس چې وختلې په د ملي امنیت په سرپرست مسعود اندرابی باندې انتحاري حمله وکړي، خو وړاندې تر دې چې خپل هدف ته ورسیږي د امنیتي ځواکونو لخوا پیژندل شوی ده او له منځه وړل شوی ده. په دې اړه جزئیات ورکړی نه دي چې دا څوک وو او ولې دا کار کوي او څه هدف یې درلود، یعنی د چا لخوا څوک وو. په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. تر اوسه پورې هم تر دې دیم عملي مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
په افغانستان کې چې تل کله کومه پیښه رامنځته کیږي ځینې اوازې خپریږي. ورلمخه مخکې داسې اوازه و چې د ملي امنیت عمومي رئیس سرپرست رئیس مسعود اندرابی هم ټپي شوی دی، خو هغه له ځینو رسنیو سره دا خبره کړې ده چې دی روغ جوړ دی. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
تر اوسه په دې اړه باندې حکومتي چارواکو څه نه دي ویلي، خو داسې اوازې موږ هم اورېدلې دي، خو چرته تایید کړې نه دي دا اوازې. خو موږ چې سیمې ته نږدې وو او د فکر منځته شوې ده هلته د ډزو اوازونه موږ خپله واورېدل او د امبولانسونو اوازونه هم موږ واورېدل چې د پیښې له ځای نه راووتل او حکومتي ادارو خواته ولاړل، یعنې مسؤولو ځای خواته ولاړل. خو ځینې اوازې داسې وي چې امکان لري مسعود انرابي ټپي شوی وي او کچې په مسعود انرابي باندې د حملې نیت درلود هم له منځه تللی ده. خو تر اوسه پورې دولتي چارواکو په رسمي توګه دغه د مسعود انرابي ټپي کېدل موږ ته نه دي تایید کړي.
د ملي امنیت د عمومي ریاست نه پرته نورو افغان چارواکو په دې اړه باندې تر اوسه پورې څه نه دي ویلي چې دا حمله چا کړې ده یا تور په چا نه دی پوری کړی؟
تر اوسه پورې ما محکمې د ونو وکړې د حملې مسؤلیت چا په غاړه هم نه ده اخیستی. همدارنګه افغان چارواکي له څه ویلو څخه هم ډډه کوي، یعنی له ملي امنیت نه سربیره کومنيتي داري د همدارنګه په ټولو کې حکومتي چارواکي په خپله اړه باندې له څه ویلو څخه ډډه کوي او په دې اړه هر څه وګون پاتې دي، زیات معلومات نه دی ورکړل شوی.
تاسو ویل چې امبولانسونه هم سیمه ته راغلي دي، روغتیاي مسولانو څنګه هغوی هم تر اوسه پورې غلي دي؟
بخي ملي امنیت ریاست د حساسه اداره ده، نو هر څوک د دې په اړه له څه ویلو څخه ډډه کوي تر څو پورې چې معلومات روښانه شوي هم نه وي.
رحمت افغان مننه. له کابل د ازادي راډیو خبريال وو چې د افغانستان د ملي امنیت د سرپرست مسعود اندرابي باندې د نننی بریټ په اړه له تاسو سره معلومات شریکول.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په 2014 او 2018 میلادي کلونو کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پراخوي. د دې کمیټې رئیس په افغانستان ته تللی او وایي د سره صلیب نړیواله کمیټه چمتو ده چې په دې هیواد کې ستونزو ته رسیدګي وکړي. د همدارز ویل کسان په افغانستان کې به جګړې زیاتې شي، خو ټینګار کوي چې د سره صلیب کمیټه به په جګړیز حالت کې هم خپلو کارونو ته دوام ورکړي. له کابل راپور لرو.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی عمومي رئیس کابل ته راغلی او غواړي چې د افغانستان بشري وضعیت له نږدې وڅاري. پیټر ماوریر د جمعې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د سره صلیب نړیواله کمیټه په 2014 او 2018 میلادي کلونو کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه نور هم پراخوي. ښاغلی ماوریر وایي د افغانستان لپاره لاس په سلو کې بودیجه زیاته کړې او په دې سره غواړي چې په افغانستان کې پر روغتیایي برخه په ځانګړې توګه د جګړې د ټپیانو لپاره خپل خدمات نور هم زیات کړي.
افغانستان ټوډي از نات ا فورګاټن
کانټری. افغانستان نن یو هیر شوی هیواد نه دی. د سره صلیب نړیواله کمیټه غواړي له ټولو ننګونو سره بیا هم په دغه هیواد کې ستونزو ته رسیدګي وکړي. نو له همدې عمله موږ 2014 او 2018 میلادي کلونو لپاره افغانستان سره خپلې مرستې زیاتوو.
ښاغلی ماوریر زیاتوي د سره صلیب نړیواله کمیټه افغانستان له پامه نه غورځوي او په دې هیواد کې به له ټولو ستونزو سره سره بیا هم له افغانانو سره مرستې وکړي. که څه هم د دغه کمیټې رئیس په افغانستان کې د جګړو د زیاتېدو خبره کوي، خو ټینګار کوي چې په هر ډول جنگي فضا کې به په دې هیواد کې خپلو کارونو ته دوام ورکړي. ښاغلی ماوریر په افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو غږ کوي چې په جګړو کې د ملکي خلکو ژوند ته احترام ولري. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عمومي رئیس همدارنګه د سولې خبرو ته په اشاره سره ټینګار کوي چې دغه کمیټه به د سولې خبرو نتایجو ته انتظار نه پرته له افغانستان سره خپل مرستو ته پابند وي.
Let me also be clear, ICRC
اجازه راکړئ یو مسله روښانه کړم. هغه دا چې د سره صلیب نړیواله کمیټه او افغانان دا هیله لري چې د وسلوالو مخالفینو او افغان حکومت ترمنځ سوله وشي. موږ د سولې د خبرو نتایجو او د تاوتریخوالي ختمېدو ته منتظر نه شو پاتې کېدای. موږ به په جګړیز فضا کې هم خپل بشردوستانه مرستو ته دوام ورکړو.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې رئیس 2015 میلادي کال د افغانستان لپاره لستونزو ډک کال وباله او زیاتې کړه. په همدې کال د ملکی تلفاتو ترڅنګ بشر دوستانه روغتیایي فعالیتونه هم تر فشار لاندې وو او همدارنګه پر روغتیایي مرکزونو باندې حمله هم زیاتې وې. د دغه کمیټې د مسولینو د معلوماتو په اساس له 1990 میلادي کال راهیسې تر 2015 میلادي کال پورې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو معیوبیت دوه چنده زیات شوی.
د رحمت الله افغان پر راپور کې مو د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د مشر په وینا واوریدل چې وی ویل که په افغانستان کې سوله هم ونه شي، سور صلیب به خپلو هڅو ته په دغه هیواد کې دوام ورکړي او تمه ده چې په راتلونکو دوو کلونو کې د سره صلیب هڅې په افغانستان کې پراخې شي. د یو راپور له مخې سور صلیب غواړي چې 10% خپل فعالیتونه په افغانستان کې وسیع کړي. په کابل کې د ګلبنین حکمتیار په مشهي د اسلامي حزب یو هیئت رسمن د افغان چارواکو سره د سولې خبرې تیر ورس پیل کړې. د ګڼو افغان کتونکو په نظر د سولې په خبرو کې د دې ډلې ګډون نور مخالفې ډلې هم شایي واڅوي چې سولې ته غاړه کیشتي. دا چې د اسلامي حزب او افغان حکومت ترمنځ به د سولې روانې خبرې کومې نتیجې ته ورسیږي کنه، دا او ځینې نورې پوښتنې اجمل اند د یوې مرکې په ترڅ کې له افغان ژورنالیست او څېړونکي خوشحال خلیل سره شریکې کړې دي. په سر کې له خوشحال خلیله خلیل څخه پوښتلی چې د حزب اسلامي لخوا کابل ته د دې هیئت راتګ د دې حزب په دریس کې کوم نوی بدلون شي او که څنګه.
پخوانه د دوی دریس طالبانو ته ورته نه و، یو سنر مخ ته لور دی، یوازې رهبر د حکومت کې نه و، نور د اکثره زوري په دننه په حکومت کې و. نو یو خو دا مسله ده چې پخوانه د خلکو تمل ورغله چې دراسي، او بل داسې ده چې د اوسنۍ اوضاع داسې راغله چې په منطقي او بینلی سطح باندې دغه فشارونه زیات شو. پاکستان باندې او د سولې مسلې راپور ته سولې هغه څلور اړخیزې غونډې سولې دغه فشارونه، او بل اخره په داخل کې د نوي حکومت تمایل سولې ته زیات.
د دواړو لورو ترمنځ واټن څومره ویني یا داسې اټکل کیدلی شي چې دا خبرې اترې به په وصوله تمام شي؟
د دې ترمنځ د اختلاف ټکي دومره زیات نه دي، هغه چې د اختلاف ټکي دی هغه هم حل کیږي. مثلا د دې لري افغانستان حاکمیت دا، او مثلا په افغانستان کې ځینې شرایط چې دی لري هغه چې شي باندې دې اعتراضونه لري، مثلا اساسي قانون کې کوم تغیرات دی راغوي هغه لپاره زمينه شته ده چې وروسته کې دې شي چې هغه لوی جرګې په ترڅ کې دغه تغیرات هم راشي، او هغه ځینې نور دین علاوه د ځینې اسلامي شریعت مطابق ځینې غوښتنې دي چې هغه افغانستان کې عملا محاکم او شرعي نظام شته ده. نو خاص فکر نه کوم د دې خلکو ترمنځ هغه دا غوښتنې دونه مهم نه دي. اصل کې مسله غوښتنه ټوله ماغه د قدرت مسله ده. موږ تاسو ول د پتیر سوال اوسه نو کال کې د اسلامي د افغانستان د یو ډیر مهم فارق پتوګه چې د سلویر کالو جنگونو کې هم مطرح وو، او یو ډیر لوی تنظیم وو د افغانستان په نور قومونو کې علاوه د پښتنو نه هم دغه کې نفوذ لري. نو دا خلک قدرت نه سندې تسیو، او د دوی هغه مخالفین چې کوم وو هغه په قدرت کې وو. نو اوس دغه څه فکر کیږي چې دا زمينه مسله سوي ده د خلکو ته چې په قدرت کې شریک شي. نو دغه یو چانس د دوی مختل چې دغه چانس نه استفاده وکړي او راشي.
د طالبانو او اسلامي حزب دریس په کوم نقطو کې فرق لري، یا کوم اسباب دي چې طالبان خبرو ته چمتو ندی او اسلامي حزب چمتو دی؟ په داسې حال کې چې دواړه په تیرو څوارلس کلونو کې د حکومت مخالفې وسلوالې ډلې وي، او دواړو یو رقم دلایل وړاندې کول د خپلې جګړې لپاره یوه توجیه لرله.
اصل کې د اسلامي او طالبان ترمنځ خو فرق ایدیولوژیک فرق هم ده. طالبان چې دی هغه یو انانوي او افغاني دایره لري تر ډیره پورې چې څونه معلومیږي، او هغه سنتی اسلام ته وفادار خلک دي هغه محلي، او حزب اسلامي چې دا د اخوان المسلمین هغه نړیوال شاخو سره ارتباط لري، او تقریبا دوی دائم تقریبا عالمي ده، او اوس دوی اکثره په نورو ملکونو کې هم دغه شی تحریکونه چې کوم دي هغه معمولا حکومتونو سره یا سیاست ته خوړ شي نږدې شي. موږ تاسو دې بلګې نورو هېوادونو کې میدلی سو نږدې خلکو طالبان نه دوی زیات سیاسي دي. نو د طالبان سره خو یو فرق دا ده، بل په جبهي شکل باندې موږ تاسو ولیدل چې په تیرو څوارلس کلونو کې حزب اسلامي هغه رقم ته جنګ نه ده کړی لکه طالبانو چې کوو. ټول جنگ او دغه جګړه طالبانو په مخ ولای حزب اسلامي ډېر وړې جبهې لرلې، هغه جبهې هم ځینې سیمو کې د افغانستان کې د طالبان له خوانه وزپل سولې، او د دوی د جبهې محدود سولې. نو په لحاظ په دې حساب باندې موږ وګورو نو د طالبان سره د مقایسه وړ ځکه نه دي چې طالبانو قرار ته دوی جنگ کې سهم هم نه لرلو، نه ډېر محدود سهم لرلو، زیاتره د تبلیغات تر کچې وو. او که دوی چې تراسي نو دا به نور طالبان هم تشویق کړي، نور ګروپونه هم تشویق کړي سراسي، او ادې اقل دغه د جنگ د دوام ادعا به کمزوري کې چې د پکوم نوم باندې جنگ روان ده، او دا به ډېره مرسته وکولی شي په فکري لحاظ باندې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره.
د سیاسي چارو کتونکو خوشحال خلیل وو په یوې خبرتیا پسې به واوري چې په کونړ کې داعش سر راپورته کړی.
د ازادي رادیو د کال غوره شخصیت
د 1499 کال غوره شخصیت څوک دی؟ دی وری په لومړی نیټه یې له ازادي راډیو واوري.
د کونړ چارواکي وایي په دې ولایت کې داعش د اسلامي دولت په نوم ډله پیدا شوې ده، خو دوی مقابلې ته پوره چمتووالی لري. دوی دا خبرې وروسته له هغه کوي چې تېره ورځ د ننګرهار دولتي مسؤولانو دعوه وکړه چې په ننګرهار کې داعش ته زیات زیانونه اړولي او دا ډله کونړ ته پشا شوې ده. له کونړه د ازادي راډیو خبریال روحل انوري راپور لري.
کونړ کې په داسې حال کې چارواکي د اسلامي دولت ډلې د شتون او راڅرګندېدو خبره کوي چې یادې ډلې شاوخوا یو کال وړاندې په ننګرهار کې خپل وسلوال فعالیت پیل کړ چې په دغه موده کې په جنگ کې ښکېلو خواوو تر څنګ ولسي وګړو ته هم د سر او مال درانه زیانونه واوښتل. د کونړ امنی قومندانۍ مرستیال سید مقصود پاچا ازادۍ راډیو ته وویل دوی ته له تېرو څو میاشتو داسې راپورونه رارسېدل چې د اسلامي دولت ډله د ولایت په نام نسیمو کې د جنگ د پاره ځوانان جلبوي، خو تر اوسه یې کوم وسلوال فعالیت نه دی پیل کړی.
زمونږ د سارګر ادارې د خوانه موږ ته داسې شایعات وو چې په هغه ساحو کې چې د افغان امنیتي ځواکونو د کوشش نه وتلي دي هلته د داعش ډلې یو څه ناڅه جلب او جذب شروع کړی دی. دا البته شایع ده. تر اوسه پورې زمونږ سارګر ادارې یا کشفي ارګانونو دا موضوع موږ سره شریکه کړې نه ده او دا موضوع موږ ته اطلاع نه ده راکړی چې دوی البته مصالحانه فعالیت شروع کړی.
پاچا وایي که دغه ډله د ننګرهار په څیر کونړ کې هم جنگي فعالیتونه پیل کړي نو دوی مقابلې ته چمتو دي.
که چیرې دوی باندې موږ پوه شو او زموږ سرګرې ادارې موږ ته دا خبر راکړي چې د کونړ ولایت کې مصالحانه فعالیت شروع کړی، نو موږ د دوی مقابلې ته د کونړ ټول امنیتي چارواکي په یو غږ او همغږۍ سره دوی ته چمتو یو چې د داعش ډلې ته رحمتونکي ځواب ورکړو.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی بیا وایي د داعش ډلې پیدا کېدل کومه د تشویش وړ مسله ځکه نه ده چې دلته ولس د افغان ځواکونو تر څنګ ولاړ دی او خلک دې ته نه دي تیار چې د اسلامي دولت ډلې ته په کونړ کې د افغان دولت په ضد د جګړې اجازه ورکړي.
زه هیڅ نامه تشویش په دې خاطر نه لرم چې یو خود داعش ته به ډېر څوک به ورسره همکاري ونه کړو. په دومره خدمه کې د کونړ په ولایت کې ولسي خلک د دولت څخه د حکومت څخه د خپل امنیتي ځواکونو څخه پوره همکار دي، ملاتړ دي.
له دې وړاندې هم د کونړ په سرحدي او نامنو سیمو کې د داعش یا اسلامي دولت د شتون راپورونه موجود وو، خو دولتي چارواکو یې تایید نه و کړی.
ازادي خبری مجله اوري.
د خوست ځوانان او مدني فعالان له افغان حکومت غواړي چې خوستي ځوانانو ته د کار معیاري زده کړو او د نظام په مدیریتي چارو کې د ګډون زمینې برابرې کړي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
خوست ولایت چې په وروستیو کلونو کې د لسانسا او مسلکي ځوانانو شمیر زرګونو تنو ته رسېدلی، د کارموندنې د محدودو امکاناتو له کبله د افغان حکومت د پاملرنې هیله کوي. دوی غواړي چې حکومت د زده کړو او تحصیل د معیاري کولو او د لسانس تر کچې پورته زده کړو ته امکانات برابر کړي. دوه تنه مدني فعالان سید کریم خان خاکسار او نادیه باوري آزادۍ راډیو ته په دې اړه داسې وایي.
افغان حکومت په هر برخه کې باید زونو ته توجه وکړي، ځکه زونه انرژي هر وخت کولی شي چې د خپل وطن لپاره په صادقانه شکل خدمت وکړي. په خول وړو پستونو کې ځایونه ورکي، په ولایتونو کې مری پیکي، په وزارتونو کې مری پیکي، ښه ځوانانونه باید دولت ګټه وکړي.
افغان حکومت باید د هغو خویندو لپاره چې تعلیم یافته دي د کار زمینه برابره کړي. خوست ولایت کې خویندو ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دلته موږ تعلیم یافته خویندو ډېر لرو، مګر متاسفانه چې د کار زمینه نه ورته برابره، هیڅ کار نه ورته پیدا کیږي، ټولې خویندې بیکاره په کورو کې ناستې دي.
دوه نور خوستي مدني فعالان کامل اکبري او اسدالله نورزی د ښځو لپاره د کاري چاپیریال پراخولو او ځوانانو لپاره د یاری او لسانس تر کچې پورته د زده کړو د شرایطو د برابرولو غوښتنه کوي.
لکه څنګه چې موږ وینو چې په صحت بخش کې زموږ خویندې یا نرس یا قابلیت دي یا ډاکټران دي او یا هم د تعلیم تربیه بخش کې معلمین دي، بل خصوص په نورو ادارو کې باید زموږ خویندې په کار وګمارل شي او واقعا مېرمنې خلکو ته مصدر د خدمت وګرځي.
د افغان دولت نه د حکومت نه مهیله راغله چې ځوانانو ته باید لومړی د دوی د تعلیمي معیار باید لوړ کړي، ماستراو کې ډاکټراو کې، تر څو پوري چې موږ د خپل د زده کړو معیار لوړ نه کړو اغه پر مختګونو ته موږ نشو رسیدلای.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارومین کمال صادات د خوستې پیغلو او ځوانانو غوښتنې پر ځای بولی او وایي چې د ځوانانو لپاره په 15 پنځکلن استراتیجی کې دا ټول مسائل په پام کې نیول شوی او حکومت به وخت شرایط او امکاناتو ته پکتو یو په بل پسې عملی کی.
کومې غوښتنې چې خوسته یو ژنو پیغلو درلودلې دا د عموما د ټول افغانستان د ځوانانو غوښتنه ده. موږ په دې اړه له ملګرو ملتونو سره، له نورو اړوند ادارو سره کار کوو. په دې اړه مو پنځکلن استراتیجی چې دا جوړه کړه، خو وخت اړتیا لري او د مهاله غوښتنو دپاره زموږ دغه پنځکلن استراتیجی چې ده، په دې کې به قدم په قدم موږ عملي جمع ورغوند.
د ځوانانو د چارو مین وړاندې وایي چې حکومت ځوانانو ته د پراخو کاري فرصتونو لپاره هڅې کوي.
د ځوانانو نه مې غوښتنه دا ده چې تاسو مایوسه نه شئ، موږ په دې اړه کار کوو چې څنګه تاسو ته موږ په بیلابیلو ارسو کې کار پیدا کړو.
په خوست کې د چارو یو تن کتونکی امیر الله رسوند وایي که څه هم جګړو او ناامنیو افغان حکومت ته ستونزې جوړې کړي، خو بیا هم د دې هیواد ښه راتلونکي لپاره د حکومت د ځوانانو لپاره کار موندنه او د زده کړو وړ شرایط په خپلو لومړیتوبونو کې ځای کړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د پاکستان حکومت د بلوڅو د خپلواکي غوښتونکو سازمانونو د نه نیوي تنو پر سر جایزه اعلان کړې ده. په دغو وسلوالو کې د بلوچستان د خپلواکۍ د جبهې د مشر ډاکټر الا نظر بلوڅ نوم هم شامل دی چې تیر کال په عملیاتو کې د مړینې زر او نقص خبرونه ورکړل شوي وو. له کوټې د ازادي راډیو خبریال بارکوال میخیل راپور لري.
د بلوچستان د داخله چارو د وزارت دفتر د هغو نه نوي تنو وسلوالو بلوچانو پر سر د نقدو روپیو جایزه اعلان کړې چې یا په مستقیم ډول له پاکستاني ځواکونو سره په جګړه بوخت دي او یا د وسلوالو په ملاتړ تورن دي. دغه خپلواکي غوښتونکي بلوچستان له بلوچ لیبریشن آرمی، بلوچستان لیبریشن فرنټ، بلوچ ریپبلیکن آرمی، لشکر بلوچستان او بلوچ ریپبلیکن ګارډس په نومونو له غیر قانوني سازمانونو سره تړاو لري. په دغو نه نوي تنو کې د بلوچستان ریپبلیکن ګوند یو مشر شیر محمد بوکټای او د بلوچستان د ازادۍ د جبهې مشر ډاکټر الا نظر بلوچ هم شامل دي. د ډاکټر الا نظر بلوچ په اړه زدو نقص خبرونه ورکول کېدل چې ګواکې هغه د تیر کال په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دی، خو سازمان یې دغه اداره رد کړې وه. په دې فهرست کې د هغه پر سر 500,000 کلداري جایزه اعلان شوې ده. په پاتې کسانو کې د شپږ شپېتو تنو پر سر له 1,000,000 نیولې تر 500,000 کلدارو پورې جایزې اعلان شوې دي. د بلوچستان د سیاسي چارو یو کارپوه شهزاده ذوالفقار وایي د دغو وسلوالو پر سر حکومت ځکه جایزه اعلان کړې چې نور ورسره د مذاکراتو هیله نه لري. وایي حکومت په دې توګه غواړي چې پر وسلوالو فشار راوړي او په څنګ کې د چین ګوادر اقتصادي لارې کار په سوله ییز توګه پر مخ بوزي.
سر کی قیمت اوس وخت مترقی جاتی ہے کہ
د سر بیا هغه وخت اعلانېږي چې خلک مرسته نه کوي. له دې معلومیږي چې حکومت د وسلوالو په نیولو کې جدي دی، ځکه دوی خلکو ته د پیسو هیله ورکوي چې د وسلوالو په نیولو کې ورسره مرسته وکړي. داسې معلومیږي حکومت فکر کوي چې وسلوال اوس ډیر کمزوري شوي دي، اوس ور سره خبرې کوي نو دا هغوی ته ګټه رسوي. شاداده چې خبرې ورسره ونه کړي، که خپل راځي وسله غورځوي او وطن ته راځي خبرې دي ورسره وسی، کنه نه دي ورسره کیږي. په دې اوږده فهرست کې د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو د څو نورو مشرانو، هایر بیار مری، ابراهیم داغ بکټی، جاوید منګل او مهران مری نومونه نه دي شامل کړای شوي. د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثنا الله زهری پرون په یو غونډه کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل حکومت یې هڅه کوي چې له دغو جلا وطن بلوڅ مشرانو سره د مذاکراتو لړۍ پیل کړي.
بی ایل ایف جو سب سے سٹرانگ جو ہے اس وقت اس کا
بی ایل ایف یا د بلوڅو د خپلواکۍ جبهه چې تر ټولو زیات نفوذ لري او ترهګری کوله، د دې ډلې مشر ډاکټر الا نظر مهم په فهرست کې شامل کړي. خو د نورو جلا وطن بلوڅانو نمونه مو پکې شامل کړي نه دي. په تدریجي ډول به پر سر جایزې اعلان کړو. خدا هوډ مو کړی چې په بلوچستان کې هر څوک ترهګری کوي و به نه بخښو. دوی دې هم راسي خبرې در سره وکړي. خدا نه منو چې له بهر دې څوک دلته ترهګری ته وهڅوي. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان حکومت په لومړي ځل د دومره زیاتو وسلوالو بلوڅانو پر سر د نقدو روپیو جایزه اعلان کړې ده، او دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني امنیتي ځواکونو تر بل هر وخت په تیرو دوو کلونو کې په وسلوالو بلوڅانو پسې د پلټنې عملیات زیات کړي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد اسلام ارمان له خوست لیکي د لوړو زده کړو وزارت هیله کوي چې د کانکور د ازموینې نتیجې شر اعلان کړي. بصیر هیله من له کابل لیکي د بګرامیو او کارتینو سړک ډیر خراب دی، د فایدامي له وزارت هیله کوي چې د سړک جوړ کړي. عبدالوکیل نیکمل د هلمند له نادالي څخه لیکي حکومت باید د نوي کال امنیت ته چمتو شي. عبدالرحمن بغلانه ل کابل لیکي دا ډیره ښه خبره ده چې د حزب اسلامي مشر سوله کوي. خدای دې وکړي چې طالبان هم خپل هدف ته د خلکو د وینو له لارې نه د خبرو له لارې ځان ورسوي. محمود روشن له غزنی لیکي هر افغان سوله غواړي، جنگ بس دی. دا خبری مجله مو هم دومره وه. په بل یوې کې امید مرزبان له تاسو سره دی. استودیو ته بخیر راغلی.
با عرض سلام به شما آقای شبر و سلام به شنونده های عزیز. ساعت 6:30 به وقت افغانستان شد تا ساعت 7 من امید مرزبان و همکارانم در این مجمع خبری با شما هستیم. میشنوید که صلیب سرخ با وجود نگرانی های امنیتی فعالیت های خود را در افغانستان گسترش میدهد و در رویدادهای جهان خواهید شنید که رهبران اروپایی پذیرفتند که در بدل جلوگیری از رسیدن پناهجویان به یونان، مساعدت‌های اقتصادی و امتیازات سیاسی را به ترکیه فراهم خواهند کرد. گزارش‌های دیگر تا لحظات بعد. در آغاز سرویس خبری با ژک فرهمدی.
مهاجم انتحاری که قصد کشتن سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان را داشت کشته شد. کمیته بین المللی صلیب سرخ از افزایش فعالیت‌هایش در افغانستان خبر داد و دیدبان حقوق بشر مقام‌های روس را به ایجاد فضای ترس در کریمیا متهم کرد. سلام، خوش آمدید. نیروهای امنیتی افغانستان مهاجم انتحاری را شناسایی کردند و از بین بردند که قصد داشت تا سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان را هدف حمله قرار بدهد. منابع امنیتی در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این مهاجم می‌خواست در لباس یک بزرگ قومی بالای مسعود اندرابی حمله کند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از کابل، قرار بود آقای اندرابی امروز با شماری از بزرگان قومی ملاقات کند. منابع امنیتی گفتند که این مهاجم انتحاری پیش از رسیدن به هدف ساعت 11 امروز از پا درآورده شد. کمیته بین المللی صلیب سرخ از افزایش فعالیت‌هایش در افغانستان خبر می‌دهد. پیتر مور، رئیس عمومی این کمیته که سرگرم دیدار از افغانستان است، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که فعالیت‌هایشان در سال روان و سال آینده میلادی در افغانستان افزایش می‌یابد.
افغانستان امروز یک کشور فراموش شده نیست. کمیته بین المللی صلیب سرخ یا ICRC می خواهد به همه مشکلات موجود در این کشور رسیدگی کند و از همین رو ما کمک های خود را برای سالهای 2016 و 2017 در افغانستان بیشتر کردیم.
تهدیدهای امنیتی سبب شده بود تا کمیته بین المللی صلیب سرخ دفاترش را در برخی از ولایات افغانستان ببندد. اعضای خانواده فرخنده می گویند که تا هنوز عدالت در قسمت فرخنده تامین نشده است. این دختر جوان یک سال پیش از امروز در شب سال نو به اتهام سوختاندن قرآن کریم توسط مردان خشمگین در کابل کشته و سپس آتش زده شد. مجیب الله، برادر فرخنده، در صحبت با رادیو آزادی فیصله محکمه در مورد خواهرش را سلیقه‌ای توصیف کرد.
قضا باید عدالت تامین کنم. خواست ما تامین عدالت برای نسل آینده است. به خاطر به نسل آینده ایره میگیم که دیگه فرخنده تکرار نشه، یعنی دختری دیگه به حالت فرخنده گرفتار نشه.
لوی سرانوالی افغانستان اخیراً اعلام کرد که حکم اعدام متهمان قتل فرخنده به حبس‌های طولانی تغییر داده شده است. رادیو آزادی. این هم از منطقه و جهان. هزاران تن از طرفداران مقتدی صدر روحانی نیرومند عراق امروز در بیرون از منطقه سبز بغداد تعصن کردند. آنها با این اقدام محدودیت وضع شده از سوی حکومت بالای برگزاری تظاهرات را نادیده گرفتند. مقتدی صدر گفت که این تعصن برای فشار آوردن بر صدر اعظم نیاز است تا تکنوکرات ها را جایگزین وزیران فعلی کابینه عراق بسازد. کابینه عراق تظاهرات را منع کرده و گفته است تروریست ها با استفاده از این فرصت دست به فعالیت های تروریستی خواهند زد. دیدبان حقوق بشر میگوید که در جریان دو سال یعنی پس از الحاق شبه جزیره کریمیا با روسیه، مقام‌های روس فضای کامل ترس و سرکوب را در کریمیا ایجاد کردند. این سازمان که مرکزش در نیویورک است، امروز در یک گزارش گفت که از زمان الحاق کریمیا در مارچ 2014 به این سو، فضای آزادی بیان، انجمنها و رسانه‌ها به گونه کامل در این منطقه تنگ شده است. در این حال فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز در یک اعلامیه گفت که این اتحادیه الحاق شبه جزیره کریمیا به روسیه را به رسمیت نمی شناسد. قرار است رئیس جمهور روسیه امروز به کریمیا برود. با گزارش رسانه های روسیه، ولادیمیر پوتین از جریان کار ساختمان پل دیدار خواهد کرد که روسیه را با شبه جزیره کریمیا وصل می کند. و کوریای جنوبی و ایالات متحده آمریکا می گویند که کوریای شمالی امروز یک راکت بالیستیک برد متوسط را به بحر شلیک کرد. لویدریستیز کوریای جنوبی در یک اعلامیه گفت که این راکت از محل در شمال پیونگیانگ پرتاب شد و پس از طی کردن مسافت 800 کیلومتر در سواحل شرقی افتاده است. این آزمایش چندین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را نقض می کند که بر اساس آن کوریای شمالی از دخیل شدن در فعالیت‌های بالیستیک و هسته‌ای منع شده. لو کانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، امروز در این باره چنین گفت: در ارتباط به آزمایش راکت بالیستیک کره شمالی، اعلامیه روشن در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل وجود دارد. ما از کره شمالی می خواهیم تا مطابق قطعنامه های این شورا عمل کند. لو کانگ همچنان تمام طرف‌ها را به خویشتنداری دعوت کرد و از آنها خواست تا از هر عملی که منجر به افزایش تنش‌ها در شبه جزیره کوریا شده می‌تواند خودداری کنند. از همراهیتان تشکر. صدای ما را روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 می‌شنوید. در ادامه این مجله خبری با همکارم امید مرزبان باشید.
با تشکر از جعفر احمدی برای ارائه خبرها و با تشکر از شما که رادیو آزادی را انتخاب کردین. ساعت 6:37 به وقت افغانستان است و این هم فهرست از داشته های این مجله خبری. صلیب سرخ با وجود تهدیدهای امنیتی فعالیت‌هایش را در افغانستان گسترش می‌دهد.
افغانستان امروز یک کشور فراموش شده نیست. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا ICRC می‌خواهد به همه مشکلات موجود در این کشور رسیدگی کند.
دقیقاً یک سال از قتل فرخنده می‌گذرد. انتقادها بر قوای قضاییه و دادخواهی برای این دختر 27 ساله هنوز ادامه دارد.
این خب یک فیصله سلیقه‌ای بوده، چیزی نبوده که عدو عدالت تأمین شده باشد. نه تنها ما که کل مردم افغانستان این فیصله را قبول ندارد.
و ترکیه در بدل برگشت پناهجویان غیر قانونی از اروپا امتیازهای سیاسی و مادی به دست می آورد. با سلام و روز بخیر دوباره، من امید مرزبان در این مجله خبری رادیو آزادی با شما هستم. ساعت 6:36 به وقت افغانستان است. اداره صلیب سرخ با وجود نگرانی‌های امنیتی قصد دارد فعالیت‌هایش را در افغانستان گسترش دهد. رئیس عمومی این داره امروز در سفر به کابل این سخن را در یک کنفرانس خبری گفت. در همین کنفرانس خبری همکارم نورالله شایان هم حضور داشت و از وی می‌شنویم که رئیس اداره صلیب سرخ چه حرف‌های دیگه برای گفتن داشته.
رئیس عمومی کمیته بین المللی صلیب سرخ یا ICRC به افغانستان آمده است و می خواهد وضعیت بشری این کشور را به بررسی گیرد. پیتر ماور رئیس عمومی کمیته بین المللی صلیب سرخ به روز جمعه در یک نشست خبری در کابل گفت فعالیت های کمیته صلیب سرخ در افغانستان در سالهای 2016 و 2017 میلادی افزایش می یابد. به گفته وی کمیته صلیب سرخ در سال روان میلادی 10% بودجه اش را برای افغانستان اضافه کرده و می خواهد به مساعدت های صحی و رسیدگی به زخمی ها و آواره های این کشور تلاش بیشتر کند.
افغانستان امروز یک کشور فراموش شده نیست. کمیته بین المللی صلیب سرخ یا ICRC می خواهد به همه مشکلات موجود در این کشور رسیدگی کند و از همین رو ما کمک های خود را برای سالهای 2016 و 2017 در افغانستان بیشتر کردیم.
آقای ماورر می گوید افغانستان یک کشور فراموش شده نیست و کمیته صلیب سرخ می کوشد به تمامی مشکلات موجود در افغانستان پاسخگویی کند. رئیس عمومی کمیته بین المللی صلیب سرخ همچنان از افزایش درگیری ها در افغانستان سخن می زند اما تاکید می ورزد که صلیب سرخ کمک هایش را در فضای جنگی ادامه می دهد و می افزاید با گروه های مخالف مسلح در مذاکره هستند تا به قوانین جنگی و حفظ جان افراد ملکی احترام گذاشته شود. رئیس عمومی کمیته بین المللی صلیب سرخ همچنان بر روند گفتگوهای سال اشاره دارد اما تاکید می ورزد که کمیته صلیب سرخ منتظر نتایج گفتگوهای سال نیست و به کمک رسانیش در افغانستان پابند است.
اجازه بدهید که یک مسئله را روشن بسازم. کمیته بین المللی صلیب سرخ و هم افغانها آرزو دارند که روند گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح به نتیجه برسد. اما ما نمی توانیم منتظر نتایج گفتگوهای صلح و پایان خشونت ها باشیم و ما به کمک های بشر دوستانه خود در فضای جنگ ادامه می دهیم.
رئیس عمومی کمیته بین المللی صلیب سرخ همچنان سال 2015 میلادی را یک سال خونین و مرگبار برای افغانستان خواند و گفت در این سال در کنار بیشتر شدن تلفات افراد ملکی فعالیت های بشر دوستانه و صحی تحت فشار بوده و از جانب هم میزان حملات بالای مراکز صحی افزایش داشته است. بر اساس آمار کمیته بین المللی صلیب سرخ شمار افراد معلول در افغانستان از سال 1990 تا سال 2015 میلادی دو برابر افزایش را نشان می دهد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شهر مزار شریف را میتوان مرکز تجلیل از جشن نوروز در افغانستان دانست. حالا که فقط چند روز با برگزاری این جشن تاریخی باقی مانده، تدابیر امنیتی در این شهر خیلی جدی است. البته که نه تنها در مرکز شهر، حتی در شارههایی که به مزار شریف منتها می شوند نیز نیروهای امنیتی در حالت آماده باش قرار دارند و گزمه های خود را افزایش دادند. یکی از این شاهراها از ولایت بغلان می گذرد. بشیر احمد غزالی در گزارش از بغلان می گوید که نیروهای امنیتی در شاهراه چه تدابیری دارند.
بغلان گذرگاه شمال است و بیشتر روندگان میله نوروز از همین راه به مزار شریف می روند. جنرال ایواز محمد نظیری قمندان امنیه ولایت بغلان می گوید آنها با افراز پوسته های ثابت و سیار امنیتی این شهرها را گرفته اند و مسافرین به خاطر آرام می توانند به سفرشان به مزار شریف ادامه بدهند.
حلول سال 1395 خورشیدی را تبریک و تهنیت عرض می دارند. اینجا تدابیری مشخصی امنیتی به خاطر تامین امنیتی هموطنان ما که به زیارتگاه شاه اولیا می روند در نظر گرفته شده، مسائلی از قبیل ارائه خدمات صحی و همچنان امبولانس ها و وسایل نقل و انتقالات در نظر گرفته شده و در خدمت هموطنان ما قرار دارند.
گفته می شود حالا امنیت در مسیر شهرهای بغلان بهتر شده، ولی مدت قبل شهرهای بغلان کندوز و بغلان سمنگان که از کنار دنده غوری و دنده شهاب‌الدین می گذرند خیلی بد امن بودند. در همین حال مسافرین این شهرها از این تدابیر امنیتی به خوبی یاد می کنند و می گویند
از کابل آمدیم، از قلعه فتوزا تلاشی هست، پلیس هست، بسیار امنیت خوب است، برای مردم بسیار سهولت هست، کدو مشکل ندیدیم، دارم را بسیار خوب است،
شکر امنیتش خوب کد بیخیم، به مردم دیگاه هم تهم دارم، بین بخیر طرف مزار بیخید و امنیت.
باید گفت هرچند این بزرگراه کشور در پی تلاش‌های زیادی ارگان‌های امنیتی از امنیت خوبی برخوردار شده است، اما برعکس حادثات ترافیکی در آن افزایش یافته و هر سال در این حوادث ده‌ها تن کشته، زخمی، معلول و معیوب می‌شوند. حوادثی که گفته می‌شود اکثراً به دلیل تیزرانی دریوران و عدم مراعات قواعد ترافیکی از سوی آنان به بار می‌آید. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
شخصیت سال 1394 رادیو آزادی، شخصیت سال رادیو آزادی را در نوروز برایتان معرفی میکنیم.
بله، وعده ما روز نوروز، در این روز به شما خواهیم گفت که شخصیت سال 1394 رادیو آزادی کی هست. مسئله اصلاحات در نظام انتخاباتی با گذشت هر روز به یک مسئله نسبتاً جدی و داغ‌تر مبدل می شود. افغان ها از حکومت می خواهند که هرچی زودتر اصلاحات لازم را در سیستم انتخابات افغانستان به وجود آورد. یکی از این درخواست ها امروز هم مطرح شد توسط جنبش مدنی عدالت اجتماعی افغانستان. آنها از در کنفرانس خبری از به خبرنگاران گفتند که سران حکومت وحدت ملی باید اختلافاتشان را کنار گذاشته و برای پیشرفت افغانستان کار کنند. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
این خب یک فیصله سلیقه‌ای بوده.
مسئولان جنبش مدنی عدالت اجتماعی افغانستان وضعیت جاری سیاسی در کشور را نگران کننده خوانده میگویند حکومت وحدت ملی مشروعیت حقوقی و سیاسی ندارد. مسئولان این نهاد مدنی به روز جمعه در یک نشست خبری در کابل گفتند هر گونه غفلت سران حکومت را در آوردن اصلاحات نظام انتخاباتی محکوم میکنند. اعضای این نهاد مدنی همچنان یک قطعنامه 5 ماده‌ای را به نشر رساندند. رومل خرم عضو این نهاد بخش از این قطعنامه را چنین به خوانش گرفت:
بعد از ختم دوره کاری حکومت وحدت ملی، این حکومت فاقد مشروعیت حقوقی و سیاسی خواهد بود. توسل به ایجاد هر مکانیزم دیگر پس از ختم میعاد توافقنامه سیاسی مورد قبول ما نخواهد بود. ما الا ختم دوره کاری این حکومت خود را ملزم به اطاعت از این حکومت دانسته و بعد از آن با آرای اکثریت شهروندان کشور هم نظر خواهیم شد.
حکومت وحدت ملی پس از یک توافقنامه سیاسی ایجاد شد و یکی از تعهدات مهم سران حکومت آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی بود. جنبش مدنی عدالت اجتماعی افغانستان میگوید حکومت در تعهداتش به مردم افغانستان از جمله اصلاح نظام انتخاباتی ناکام شده است. خواستیم تا نظر حکومت را نیز در این زمینه داشته باشیم. با تماس‌های مکرر موفق نشدیم. اما رئیس جمهور غنی نزدیک به 15 روز پیش دومین فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی را صادر کرد. در همین حال احمد زکی رئیس جنبش مدنی عدالت اجتماعی افغانستان هشدار می‌دهد هر وضعیت ناگواری که در آینده اتفاق می‌افتد مقصر آن سران حکومت است.
تمام مسئولیت های موجود، آینده و پیامد های وخیم برمیگرده به رهبرای حکومت وحدت ملی که ما را از این وضعیت نگران کننده و فشار روانی باید زمامدارا و رهبرا بیرون بسازند.
این نخستین بار نیست که از کارکردهای حکومت وحدت ملی انتقاد صورت میگیرد. پیش از این نیز شماری از فعالان مدنی و اعضای شورای ملی از کارکردهای حکومت نگرانیشان را نشان دادند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارو سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
بله، فردا روز شنبه برنامه زیر آسمان کبود را به شما داریم. در این برنامه حداقل در یک ساعتش در باره به چگونگی قتل فرخنده صحبت خواهیم کرد و همچنان در رابطه با اینکه قضیه دادخواهی برای فرخنده به کجا رسید و تا چه حد اختلافات در رابطه با مجازاتی که به مجرمین این قضیه صادر شد وجود دارد. قتل فرخنده در آخرین روزهای سال گذشته نوروز را برای شمار زیادی از افغانها سوگوار ساخت. حالا در آستانه نوروز امسال دادخواهی برای فرخنده ادامه دارد و دیروز هم فعالان مدنی در یک تجمع خواهان صدور حکم اعدام برای چند تن از قاتلین فرخنده شدند. خانواده فرخنده نیز باور دارد که مجرمین به جزای که سزاوار آن بودند محکوم نشدند. مجیب الله برادر فرخنده که با دیگر اعضای خانواده‌اش در بیرون از افغانستان زندگی می‌کند در گفتگوی تلفنی با همکارم جعفر احمد دی گفته است که قوای قضایی افغانستان با دوسیه فرخنده برخورد سلیقه‌ای کرده.
این خب یک خب یک فیصله سلیقه‌ای بوده، چیزی نبوده که عدو عدالت تامین شده باشه. نه تنها ما که کل مردم افغانستان این فیصله را قبول نداره، که جناب رئیس جمهور هم امیر قبول نداشت، حکم دوباره صادر کرد که دوباره این پرونده را باید بازگشایی بکنند.
به نظر شما با قاتلان مرحوم فرخنده باید چگونه برخورد صورت بگیره؟ از لحاظ قانونی فکر میکنین در قانون چه چیز مد نظر گرفته شده برای همچو قضایا؟
چیزی که قانون اساسی افغانستان میگه و قانون جزای افغانستان میگه و در عین زمان قضا باید عدالت تامین کنه. ما همیشه گفتیم عدالت چیز دیگری است، انتقام چیز دیگری. عدالت خب به فرخنده، اگر در قضیه فرخنده تامین میشه، این عدالت بر نسل‌های آینده است. خواست ما تامین عدالت بر نسل آینده است. این اگر ما ببینیم به خاطر به نسل آینده ای رو میگیم که دیگه فرخنده تکرار نشه، یعنی دختری دیگه به حالت فرخنده گرفتار نشه. تنها تامین عدالت صدای ما هست.
بله، شماری از مدافعان حقوق زن خواهان اعدام تعدادی از مجرمین هستند. شما هم میخواین اینا اعدام شوند؟
چیزی که قضا و قانون میگه او را قاضی، دادگاه، محکمه این حکم صادر میکنه. خواست ما تامین عدالت است.
اما آقای مجیب، مقام های قضایی افغانستان هم میگن که با محکوم کردن چند نفر به حبس اینا عدالت را تامین کردن. چرا فکر میکنین که عدالت تا حالا تامین نشده در قسمت قضیه فرخنده؟
مردم قناعت بتن. شاید ما در دیده باشیم قبول نکنیم، اما مردم دنیا را قبول بتن. حتی عفو و این ملل هم همی قضیه را گفته عدالت تامین نشده. متوجه هستین؟
بله.
مردم دنیا را قناعت بتن، ما مشکل نداریم.
پدر و مادر شما هم مثل شما فکر میکنن و به این باور هستن که تا حالا عدالت تامین نشده و وعده هایی را که مقام های قضایی افغانستان سپرده بودن در این بخش تا حالا عملی نکردن؟
و ما خب اونا گفتن میکنیم، اونا نظر به او وعده خود وفا نکردم. اما جناب رئیس جمهور که گفته بود من ایره خودم شخصا پیگیری میکنم، با اینمی حکمی که اینا دادن، جناب جان دادن، به ما معلوم شد که جناب رئیس جمهور پشت این قضیه است و این قضیه را دنبال میکنه و اونم وعده کرده بود و وعده خود عمل کرده.
آقای مجیب، ما علاقمند بودیم تا با پدر و مادر خواهر شما هم صحبت بکنیم، اما به نظر میرسه که اینا علاقمند نیستن و تمایل ندارن. میشه یک تصویر بتین از فضای داخل خانواده ایتان؟
جناب چیز بگم، وقتی که یک فامیل درد میرسه، اگر فضای او خانواده جز یادی از اونمو جگرگوشیشان دیگه چیزی نیست. با غذام که میخورن یاد از اونمو درد و از اونمو رنج و از اونمو دلبند خود میکنن. دیگه در این خانواده ما اینی برای فعلا خوشیه ها رفتگی است و جایش اندو گرفته.
آقای مجیب، پیام شما برای قاتلان فرخنده و برای در مجموع ناقضان حقوق بشر و زن چیست؟
خب برای اونایی که عمل انجام دادین، پیام از ای است که اونا خوار خود را اتور کردین، او خوارشان بودگی است. دیگه به او پیام ندارم، یعنی خودشان سر در گریبان خودکال بکنن، وجدانشان او را از درون مثل موریانه میخوره، اینمه قبرشان کفایت میکنه. کسی که خوار خود به او حالت بکنه چه رقم انسان است؟ یک. و پیام بر کسایی که میخواین بر زن و خواهر و مادر خشونت بکنن، اما قبرشان میگم زن یک مادر است، زن یک خواهر است، زن یک همسر است و زن یک دختر است. و قدسیت کلمه زن از جانب خداوند آمده که خداوند به زن میگه که این زن مونس و یار و یاور مرد است و لباس مرد، زن از زن لباس مرد است. ای آیه شریف است. پیام به مردمی که زن خواهر است، زن مادر است، زن همسر است، زن دختر است. باید زن احترام شود.
مجیب الله برادر فرخنده با رادیو آزادی صحبت میکرد. نظر شما در رابطه با قضیه فرخنده چیست؟ آیا باور دارید که به این قضیه قوه قضایی افغانستان به درستی رسیدگی کرده است؟ پاسخ این سوال را برای ما از طریق اسمس بفرستین به شماره 818. در پایان همین مجله خبری پیام های شما را خواهیم خواند. پیامتان در صورت به ما میرسه که تلفن افغان بی سیم داشته باشین. چشم برای پیام هایتان هستیم.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا رادیو آزادی را میشنوید. برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج. ترکیه در بدل برگشت پناهجویان غیر قانونی از اروپا امتیازهای سیاسی و مادی به دست می آورد. رهبران اتحادیه اروپا در دیدار با صدر اعظم ترکیه پیشنهادهایی را که انقره مطرح کرده بود پذیرفتند. بیشتر در گزارش آرش همایون میشنوید.
بعد از گفتگوهایی که حدود یک روز طول کشید و به تاریخ 18 مارچ در بروکسل پایان یافت، رهبران اتحادیه اروپا به دونالد تاسک مذاکره کننده ی ارشد و رئیس این اتحادیه صلاحیت امضای تفاهم نامه با ترکیه را در مورد پذیرفتن مهاجرانی که از بحیره ایژه به یونان می روند دادند. رهبران اتحادیه اروپا توافق کردند که اگر ترکیه از رسیدن پناهجویان به یونان جلوگیری کند، مساعدت های اقتصادی و امتیازات سیاسی را از این اتحادیه دریافت خواهد کرد. اتحادیه اروپا توافق کرد که حدود 6 میلیارد یورو را برای جابجا ساختن پناهجویان در اختیار ترکیه قرار داده و پروسه عضویت ترکیه و برنامه مسافرت آزاد بدون ویزا با این کشور را سرعت خواهد بخشید. مقامات میگویند بر اساس این پلان اتحادیه اروپا در بدل هر پناهجویی که به یونان میرسد و واجد شرایط پناهندگی نبوده و دوباره به ترکیه فرستاده میشود یک مهاجر سوریایی را خواهد پذیرفت. تعداد مجموعی این افراد 72,000 تن خواهد بود و در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا تقسیم خواهند شد. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی که حدود 10 روز قبل این برنامه را با احمد داود اوغلو صدر اعظم ترکیه مطرح کرده بود، روز پنجشنبه هنگام مواصلت به بروکسل به خبرنگاران گفت که نهایی ساختن این توافقنامه کار آسان نخواهد بود، اما همه اعضای اتحادیه اروپا خواستار قراردادند که رسیدن هزاران پناهجو را روزانه به جزایر یونان بتی و یا متوقف سازد. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت: ما در مورد این که باید یک عکس العمل مشترک ارائه شود اطلاع داریم. اگر فرانسه و جرمنی متحد نشوند یک نیروی پویا برای تحرک اروپایی وجود نخواهد داشت. ما می توانیم بحث های خود را داشته باشیم. این بحث ها مشروعند، اما باید متحد شویم تا در همکاری با سایر کشورها یک پاسخ مشترک ارائه کنیم. در حالی که این پلان جدید می خواهد حق پناهجویی را حفظ کند، اما مقامات اتحادیه اروپا بر هدف متوقف ساختن افرادی که می خواهند از طریق بحیره ایژه وارد یونان شوند تاکید می کنند تا به موج پناهجویی نقطه پایان گذاشته شود. از آغاز ماه جنوری سال 2015 میلادی تا اکنون حدود 1 میلیون پناهجو توسط کشتی از ترکیه به یونان و اتحادیه اروپا داخل شدند و این تعداد از آغاز سال جاری تا اکنون 132,000 تن بوده است.
شخصیت سال 1394 رادیو آزادی، روز اول سال از موج‌های رادیو آزادی.
بله، در روز نوروز شخصیت سال رادیو آزادی را به شما معرفی خواهیم کرد. وعده شما و شما اول حمل و خواهید شنید که شخصیت سال رادیو آزادی کی هست. در سالهای گذشته شخصیت های چون رمضان بشردوست، فرهاد دریا، انارکلی هنریار و چند شخص دیگر این لقب را از آن خود ساختند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بی سیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
محب الله از ولایت بغلان می نویسد: کسانی که فرخنده را به قتل رساندند باید اعدام شوند. میترا از کابل نوشته است که مجازات مجرمین فرخنده از اساسی ترین مسئولیت های حکومت افغانستان است. قریشی از کابل می نویسد: عدالت در حق فرخنده صورت نگرفته است. صبغت الله از بغلان می نویسد به نظر بنده این حکم محکمه را باید قبول کنید زیرا عفو یک کار خوب است. روح الله از دایکندی می نویسد قضیه قتل فرخنده خیلی پیچیده است و باید به آن به دقت رسیدگی شود. محمد علی صمیم از کابل نوشته که عدالت در قضیه قتل فرخنده تامین نشده و از حکومت می خواهم که عدالت را تامین کند. جاوید آخوندزاده از جای نامعلوم نوشته است که من می خواهم فردی که در قتل فرخنده نقش اساسی را دارد به دار آویخته شود. محمد از جاغوری نوشته که در مورد قتل فرخنده هیچ عدالت تامین نشده. با تشکر از پیام های شما و با تشکر از اینکه رادیو آزادی را همراهی کردین، حالا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح باز هم همکارانم چشم برای شما خواهیم بود. تا آن زمان شما را به خداوند می‌سپاریم. حالا برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را روی همین امواج بشنوید.